درسته دی وبخو دریم خوش آمدین سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه قدر منو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په شپو ورځو کې ښارونو ته تللي طالبان تهدید نه پېښوي. دا نور موضوعات لرو د غراس 219 پروګرامونه، خو لومړی خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي له افغان مشرانو سره د سولې پر بهیر خبري وکړې. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش د شاري بریدونو د شبکې مشر وژل شوی او پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې موده درې میاشتې اوږده کړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته لاړ. ارګوای ولسمشر به د دې سفر په لړ کې د ختی زون د زربستری روختون د بنسټ د ډبرې د شودو ترڅنګ د ننګرهار له مشرانو، دینی عالمانو او نورو استازو سره وویني. ولسمشر غنی تر دې وړاندې هرات، بلخ او څو نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د دغو ولایتونو له استازو او مشرانو سره د هغوی د ولایتونو پر ستونزو خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو پرون شنبه د جنوبی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویل سره خبري وکړي. د ارګ په خبر پانه کې په دې اړه ویل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی له میرمن ویل سره په افغانستان کې د سولې د داسې بهیر پاړه خبري وکړي چې د افغانانو په مشرۍ پایلا او پرمخ لاړ شي. د جنوبی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي په دې برخه کې د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم پر ټویټر لیکلی چې له الیس ویل سره کتنه مهمه وه چې د امریکا او افغانستان پر اړیکو، په افغانستان کې د سولې پر پروسې او د معتبرو انتخاباتو په ترسره کېدو خبرې وشوې. په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالې سختدریزې ډلې یا داعش د ښاري شبکې د بریدونو مشر په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاءالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دا مهم غړی په مهاجر مشهور او په ننګرهار او کابل کې په سترو حملو کې لاس درلود.
د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ په مقام خان سیمه کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي. کوم معلومات چې موږ سره شریک شوي دي، مهاجر د جلال آباد ښار د کرکټ لوبغالي مصروفیت پوهنې ریاست او همداراز په کابل کې هم د ځینو تروریستي بریدونو او ریموټ کنټرول مین جوړونې او چاودنو کې لاس درلود.
د ننګرهار د والي ویند همداراز وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې د داعش د غړي پر کور په عملیاتو کې دوه ماینونه موندل شوی چې له ټلیفون سره عیار شوی وو. د هلمند د سولې کاروان وایي د حکومت له لوري د اوربند ختمېدل له دوی سره د شوي ژمنې خلاف کار دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د حکومت له لوري د اوربند پای رسمن اعلان کړ. ولسمشر غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې پوځي عملیات پیل کړي. خود هلمند د سولې د کاروان ویاند بسم الله وطن دوست وایي
از مرسره د اوربان جمعنه سوا د یو طرفه د یوه میش اوربان هغه څه چې دولت حکومت جمعنه کړي او بیرته خپل جمعنه ماته کړ.
د هلمند سولې کاروان بیان دا هم وایي چې دوی به وروسته پر دې مسالې له رسنوي سره خبري وکړي. د پاکستان حکومت وایي د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو لپاره په دغه هیواد کې د اوسېدو موده درې میاشتې نوره اوږده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون شنبه وویل د مرکزي حکومت کابینې پریکړه وکړه چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوالو ته موقتا د درو میاشتو اوسېدو اجازه ورکوي. د پاکستان د عبوري صدر اعظم دفتر وایي چې د دې مسالې یعنی له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وتلو په اړه به بل پریکړه د پاکستان نوی حکومت چې د روان جولای د 15 نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې واک ترلاسه کوي وکړي. تیر کال د پاکستان حکومت پریکړه کړې و چې ټول افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي، خو له هغه وخت تر اوسه پورې د پاکستان حکومت لږ تر لږه درې ځلې په خپله خبره کې د افغان کډوالو د استوګنې موده اوږده کړې ده. پاکستان وای په لوړ سویې له نړیوالو سره ژمنه کړې چې د تروریستانو د تمویل او د پیسو منځلو د مخنیوي لپاره به مقررات سختوي او د عمل پلان به جوړوي. د پاکستان د مالیه یا خزانې وزیر شمشاد اختر پرون شنبه د پیسو سپینولو او د پیسو سپینولو د مخنیوي او څارنې ادارې اف ای ټی اف ته وویل هیواد یې غواړي د تروریستانو د تمویل د مخنیوي لپاره د ټول حکومت په سویه اقدامات وکوي. د پیسو منځلو د مخنیوي څارونکو ادارې د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو چې پاکستان یې د تروریستانو د تمویل په خړ لیست کې شامل کړی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په مختلفو ښارونو کې زرګونو کسانو پرون شنبه د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهرې وکړې. په واشنگټن کې پرون سلګونه کسانو سپینې ماڼۍ ته پر مخامخ څلور لارې په مظاهره کې ګډون کړی و. په واشنگټن کې مظاهره چانو ویل د امریکا سرحدي ساتونکي او ځانګړي پولیس باید هغه وګړي چې په غیر قانوني لارو امریکا ته ورځي د هغوی له ماشومانو جلا نه کړي. او یونسکو د ایران اته لرغونی ځایونه د نړیوال میراث په لیست کې شامل کړل. له دغو اته لرغونو سیمو سره د یونسکو د نړیوال میراث په فهرست کې د ایران د کلتوري ساحو شمیر 24 ته ورسید. د ملګری ملتو کلتوري ادارې یونسکو د ایران د فارس د سیمې د ساسانی دورې لرغونی پاتې آثار او څو نور ځایونه په خپل وروستۍ غونډه کې چې په بحرین کې لرله د نړیوال میراث په لیست کې شامل کړی دی. زمو شغله ازادي راديو اوريده ازادي راديو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اوربند په موده کې شارونو ته راغلي طالبان ګواښنه پیښوي. د اوربند له پایتراسیدو سره په یو وخت یو شمیر سیمو کې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړل.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په تمام معنا باندې چمتو او آماده و. دوی تاریخي عملیات شروع کړل.
په کندهار کې د طالبانو له لوري لا هم درې څلوېشت انجینران او کارګر خوشي شوي نه دي. په اوروزګان کې د سولې شورا د ځوانانو په مرسته د سولې هڅه کوي.
د افغانستان د جګړې قربانیان ځوانان دي، نو ځکه دلته رول فکر کوم پر ځوانانو لپاره ډیر مهم دی.
په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرس دوه اونیز پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت څه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل د امنیت د ټینګولو لپاره تیار دی او له دښمنه ویره نه لري. وروسته له دې چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې یو شمیر وسلوال طالبان ښارونو په تیر بیا کابل ته راغلل، ځینو کتونکو په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې ممکن دا کسان چې دفاع وزارت او ځینې نور افغان چارواکي وایي چې اکثره یې په ښارونو کې پاتې شوي دي تهدید پیښ کړي. خو دفاع وزارت وایي چې داسې مشکل نه ویني. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه سلګونه وسلوال طالبان چې د کوچني اختر په دروي ورځني دوه اړخیز اوربند کې کابل ته ولاړل او هلته پاتې شوي امنیت ته ګواښ نه سي پېښولای. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست بیان محمد رادمنش څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې امنیتي ځواکونو د 2400 وسلوال طالبانو چې د اختر په ورځو کې کابل ته تللي وو نمونه ثبت کړی دي. رادمنه شوول چې زیات شمیر هغه طالبان چې د اختر په ورځو کې خپل کورونو سره یو ځای شول بیرته د جګړې ډګر ته نه دي تللي. آیا په ښارونو کې پاتې شوي طالبان امنیت ته ګواښ پېښولای شي؟ د ملي دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له پلازمینې دفاع ته بشپړه تیاری لري.
اینها نمیتونن در سر ایجاد بکنن و اگر هم
دا کسان مشته د سر درد نشي جوړولای. کای جوړ هم کړی د افغانستان دفاعي ځواکونه په ټول قدرت د هغوی پر ضد عمل وکړي. موږ له دښمنه ویره نه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د حکومت له لوري د اتلس ورځنی اوربند پای اعلان کړ او ټول امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې پوځي عملیات وکړي. ښاغلی غنی وویل چې حکومت د سولې لپاره د خلکو ژغته مثبت ځواب ورکړ او تر دې وروسته د خلکو او د دینی عالمانو لاس د وسلوالو طالبانو په گریوان کې دی. د هلمند سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست پرون په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د سپینه کړی چې د کابل په ګډون په شارونو کې د طالبانو د پاتې کېدو اصلي هدف څه دی.
لومړی دا چې دغه باید رسنۍ وپوښتل حکومت چې دغه طالبان چې پاتې شوي دي په دې خاطر پاتې شوي دي چې ترهګریز د دنده دوام ورکړي، دا چې هغوی د اوربان څخه ګټه اخیستنه سره نور نه غواړي چې جګړې ته دوام ورکړي.
شاغلی وطن دوست وایي کچیر د ملي دفاع وزارت له وینا سره سم د طالبانو هغه وسوال چې شهرونو ته تلل یو لخپل کورنوي سره پاتې شوي دا معنی لري چې هغوی له جګړې ستړي شوي دي. پر دې مسله د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمی محتاطانه نظر څرګند کړ او ازادي راډیو ته وویل
اگر نو مدان د غوښي مردوم خو د غوښي فامیل
که هغوی د خپل خلکو او کورنوي غیر تراغلی وي واقعا جګړه ناروا غني او سړی شوی شکار دی. خو دا هم له امکان لري نه چې یو شمېر کسان شاید د لپاره راغلی وي چې په لوی شهرونو کې تخریبي کارونه وکړي او یو شمېر کسان یې اندیشمن کړي چې د هغوی اندیشنه پر ځای ده. وسوالو طالبانو د امید میاشتې په ورستیو کې یو بیان خپور کړ چې په هغه کې د سترو حمله د تر سره کولو خبرداري ورکړی وو. په بیان کې د کابل شاریانو ته ځانګړی خبرداري ورکړی و چې له پوځي او استخباراتي مرکزونو او ادارو دی لري ګرځي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هغه مهال د وسلوالو طالبانو دا بیان واهي تبلیغات بللی وو او ویلي وو چې دفاعي ځواکونه د کابل شار د امنیت ټینګولو جوګه دي. وسلوالو طالبانو د اوربند د تمدید لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه رد کړې ده.
د افغانستان حکومت هم پرون اوربان پایته رسیدل اعلان کړل او په ځینو سیمو کې عملیات پیل کړل. په دغه سیمو کې یو هم هلمند دی چې د اوربان له ختمېدو سره افغان پوځیانو پکې خپل پوځي عملیات له سره پیل کړي دي. د هلمند دولتي مسؤلان وایي دا پوځي عملیات په هغو سیمو کې پیل شوي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. خلک بیا د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو سر و مال ته د پاملرنې غوښتنه کوي. له هلمند د الیاس دایي راپور واوري.
که څه هم د حکومت له لورې د سوي اوربند تر پای ته رسېدلو وروسته په مجموعي ډول په هلمند کې امنیتي حالت بد نه دی، خو دولتي مسؤلین وایي د ولسمشر د امر سره جوخت یې په یو شمېر هغو سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې یا د وسلوالو په ولکه کې دي او یا هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې دي. د هلمند والي مرستیال مجاهد الله صفاري وایي دمګړې د ګریش کونه دلی ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات روان دي او یو څه پرمختګ هم کړی دی.
زموږ عملیات دا هو عملیات په دامه باندې سات د وسخه چې رئیس جمهور د امر وکړي چې اوربان نور ماته تصیح خپل عملیات په دامه وکړي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په تمام معنا باندې چمتو او آماده و. دوی سات د نن څخه تاریخي عملیات شروع کړل چې د بلګې زاد په تاریخ ناور کې د خپلې پسې کې په جرنامو کې په اباشا کې د تر ماجر بازار پورې دا هغه څه چې موږ محترم کې آمدګي ورته درلودل دا په تمام تاریخي عملیات شروع کړل.
د حکومت لخوا د لانسی اوربند په خاطر د نادلی په چنجیر یو شمېر نور شوم کې د حکومتي سرتیرو هغه عملیات هم ولاړ ول چې پروژې کې پیل کړی وو. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې میاشتې د اوویشتمې نه د کوچني اختر تر پنځمې ورځې په ټول افغانستان کې اوربند اعلان کړ چې وروسته د څو نورو ورځو دپاره هم اوږد کړ، خو وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند وروسته هغه ونه غځوي او د حکومتي سرتیرو په ذریعه جګړو ته زور ورکړ. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان او غړی ګل آغا مسلم وایي په روانو عملیاتو کې د عامو خلکو ژوند او دارایۍ ته پاملرنه وسي.
خارجانو کمزورې همکاري ته په کتو سره د جنگ په وخت کې چې اوربان نو وسوي هم طالبانو خپل اکمال کولی شو اسلحې راوړلی شوې هغوی خپل تکتیکونه په کار اچول او په دغه شپو ورځو کې خو بیا بیخي ډېر ځانونه اکمال کړي.
لکه څنګه چې دولت اوربان غواړي یا سوله غواړي دوی زموږ هیلو غوښتنه دا ده چې نور د سولې مذاکرات ته حاضر شي او د پاکستاني بېدونو علماو په خوله د نور
د ولایتي شورا غړو وویل طالبان توانېدلی دي چې د اوربند د ورځو په استفاده ځانونه په وسلو او نورو توکو اکمال او سنبال کړي او امکان لري وروسته له دې جګړې نور هم شدت واخلي. د ولایتي شورا غړو د طالبانو نه د بیا اوربند او د سولې د خبرو د پیل غوښتنه هم وکړه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د ازاري رادیو خبرونې د سهار لو بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه اوري. د ازاري رادیو خبرونې د انټرنیټ لارې هم اوریدئ شئ او همي اکثره مطالب لوستلئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازاري رادیو د ویب پاڼې پته ده. په اورزګان ولایت کې د سولې د شورا د سیمهیز دفتر مسؤلان وایي هڅه کوي چې د ځوانانو په همکارۍ د سولې لپاره کار وکړي. دوی وایي په افغانستان کې په روانه جګړه کې ځوانان ډېره برخه لري. ځوانان هم خپل رول په سولې کې مهم بولي او ژمنه کوي چې تر خپل وسبه هڅه کوي. په دې اړه نور حل له اورزګان د ازاري رادیو د خبريال شریف الله شرافت پرالي شلي راپور کې واوري.
د اورزګان ولایت د سولې د شورا د سیمهیز دفتر مسولین وایي هڅه کوي د ځوانانو پر مټ هغه مرور ځوانان چې د افغان دولت پر ضد وسله پورته کړې له مرچلو راکښته کړي او په خلای کړي. په اورزګان ولایت کې د سولې د شورا د درلنشار رئیس شیر محمد افغانزی دغه خبرې نن په دغه ولایت کې د سولې په پار د ځوانانو لخوا په یو جوړه سوې غونډه کې وکړي. نوموړي وایي چې ځکه په سولې کې د ځوانانو رول مهم دی، د په خبرې چې په افغانستان کې پیل سوې جګړه ځوانانو روانه کړې ده.
پدې باندې کوشش کوو او د مرکز سره په هماهنګي باندې چې ځوانان د دغو پروګرامونو لاله راځه مصروف وساتو او دغه ذهن دې تر وړو چې لاره د حل بغیر لجن څخه سولې وشه بل نهسته.
ځوانان هم د سولې په تامین کې خپل وانډه مهمه بولي او وایي چې په خپل هڅو به دولت او طالبان د سولې خبرو تکښینوي. دوی پر هغه ځوانانو ژغ وکړ چې د دولت پر ضد وسله پورته کړي چې نور دی روانه جګړه پایته ورسوي او له مرچلو دی راښته سي.
دغه ځوانان چې په بیلابیلو ولایتو کې مجلوینو د سولې د پاره بیلبیل حرکتونه پیل کړي دي، دا ماته امیدواري راکوي. زه په دې امید یم چې زموږ راتلونکي که ځوانان دغه لار تعقیب کړي روښانه به وي تر څو وکولای شو خپل اهداف ته ورسیږو.
د افغانستان د جګړې قربانیان ځوانان دي، نو ځکه دلته رول فکر کوم پر ځوانانو لپاره ډیر مهم دی. ما چې کله په اختر کې ولیدل، یعنی په دغه اوربند کې چې کله ولاړ وراله یوازې ځوانان و، یعنی د خلکو په منځ کې خوشحالي خپرې کړې.
د یادونی ورد چې له هغه وروسته سولې ته د افغانانو هیلې پیدا شوې، کله چې افغان دولت او وسلوالو طالبانو په تیر کوچنی اختر کې تر خپل منځونو وربند اعلان کړ او وروسته وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو بیا په یاد وربند کې یو بل ته غاړي سره ور کړی.
د اورزګان په گاونډي ولایت کندهار کې هغه درې څلوېشت انجینران او کارګر لا هم نامعلوم دی او برخلیک سرګن شوی نه دی چې لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو تښتولي وو. وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې د سړکونو او نورو ټولګټو پروژو په وړاندې به خنډ نه پېښوي، خو دا د لس ورځې کېږي چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډلې د شورابک د سړک د پروژې درې څلوېشت انجینران او کارګر تښتولي او لا هم د ډلې په ولکه کې دي. داسې ادعاوې هم شوي چې طالبانو دا کسان د پاکستان بلوچستان ایالت ته بیولي دي. په تېره خپرونه کې مې د دغو انجینرانو او کارګرو د برخلیک په باب له صادق رښتینی څخه چې په کندهار کې د ازاري رادیو خبریال دی معلومات وپوښتل او ورڅخه ومې غوښتل چې د دوی د برخلیک په باب تازه څه معلومات لري.
د دولت مسوال مخالفین او لاسره د مخ کې لکه تاسو چې دا ونه وکړه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د برمی پوستې په سیمه کې د شوراوک د سلک جوړولو پر یو خصوصي شرکت په برید کې دغه شرکت تقریبا شاوخوا 15 موټر وسوځول او دغه شرکت دروته لوښ کارګي وتښول. د افغان صداقت په نوم دغه شرکت مسول غوث الدین ازادي راډیو ته وویل چې تښتول سیم کسان چې ټول عادي کارګر دي او یوازې د سلک جوړولو چارې مختبرلې لا هم د لسو ورځو تیرېدو وروسته د وسلوالو سره برمته دي. غوث الدین وایي وسلوالو طالبانو تېرې ورځ ژمنه ورکړه چې د دوو ورځو په جریان کې یعنې نن او سبا به دغه کسان خوشي کړي. په عین وخت کې په کندهار کې د سړک جوړونې د شرکت د تښتول شوو کارګرو د کورنۍ غړي له وسلوالو غواړي چې تښتول شوي کارګر دي آزاد کړي. دوی وایي چې د کورنۍ غړي د زیات مجبوریت له امله په دغه شرکت کې کار کاوه او بله موخه نه لرله. د کندهار دولتي چارواکي هماغه پخوانی خبرې کوي او دوی وایي چې د شورا وخت سره جوړول د شرکت تشکیل سي کارګر د ډیورین کښه خو د ګلستان سیمه ته انتقال شوی دی او بیا پر هغه خبره وای چې حاضر روان دي چې دا کسان د قومي مشرانو په منګریتو په خوشی کې. البته د یادول ورته چې وسوال طالبانو د دغه پیش مسولیت منلې دي. طالبان ویلي چې د دوی د حمله هدف امنیتي ځواکونه او د سلک جوړولو شرکت کارکوونکي به بیرته خوشی کړي، اما د شاوخوا لسو ورځو تېرېدو وروسته لا هم دغه کسان نه دي خوشی شوي.
په کندهار کې د ازرې راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د وسلوالو طالبانو له لوري د سړک جوړونې د یوه شرکت د 340 کارګرو او انجینرانو د تښتول کېدو په باب معلومات راکول. دا کسان لس ورځې وړاندې یعنی د جون په 22مه نیټه د کندهار ولایت په سپین بول د کلوسوالي کې هغه مهال وسلوالو طالبانو وتښتول چې د استوګنې پر ځای حمله وکړه، د هغوی اکثره وسایل وسوځول او دا کسان یې له ځان سره بیول.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د یو اړخیز اوربن پر پای ته رسیدو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د غراز حقیقت څه دی. مخکې مو وویل چې د پیسو مینځلو نړیوالې ادارې سره پاکستان ژمنه کړې ده چې د تروریستانو لاسته د پیسو د لوېدو د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات کوي. خو مخکې تر دې چې دا موضوع د دې موضوع تفصیل در واورو، ل اجمل انڅخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د یو اړخیز اوربن پر پای ته رسیدو لیکنې خبرې کړي. له برتانیا خبرېدونکي ډیلی میل ورځپاڼې د افغان ولسمشر د شنبې د ورځې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویل د طالبانو پر ضد اوربن پای ته رسیدلی خو د سولې هڅې دوام لري. د ورځپاڼې په وینا په دې اعلان سره جګړه بیرته پیلېږي او ورسره د افغانانو هغه هیلې مړاوي کیږي چې د اختر په ورځو کې د ټینګ شوي اوربن راوروسته د جګړې د پای ته رسیدو لپاره پیدا شوې وي. د واشنگتن اگزامینر خبرونه هم په خپل وروستۍ غنډه کې د امریکایي چارواکو له قبل ویلي چې د داعش وسلواله ډله په افغانستان کې لوی ورځي بلې ته پیوړی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او کانګرس ځینو چارواکو د خبرونه ته ویلي افغانستان چې لا د مخه د وسلوالو طالبانو په وړاندې له جګړې سره مخ دی، وسلې وی بلې په دې سره مخ دی چې د هرې ورځې په تیرېدو یې خطر زیاتیږي. د واشنگتن اگزامینر خبرونه وړاندې ویلي د داعش وسلواله ډله وسلوال طالبان په خپل کې لوی توپیرونه لري. لومړی دا چې د طالبانو وسلواله ډله ډیره منظمه ده او د اختر په ورځو کې اعلان کړی درې ورځنی اوربندي تقریبا په سلو کې 98 مراد کړی شو چې دا د دې څرګندوی ده چې په دې ډله کې د مشرانو اوامر عملي کیږي. دویم دا چې طالبانو د کوچني اختر د اوربند په ورځو کې د اختر مراسم له خلکو سره یو ځای ولمانځل او دا د دې څرګندوی ده چې دوی د افغانستان یو داخلي ځواک دی او له خلکو سره په کلتوري او عنعنوي مراسمو کې شریک دي. او دریم دا چې ډیر طالبان داسې شته چې له سولې سره لیوالتیا لري او غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. خو د خبرونې په وینا د داعش وسلواله ډله له یادو ټکو یو هم نه لري او د دې ډلې او د افغانستان ترمنځ هیڅ شریک ټکی نشته چې پر بنسټ یې له دې وسلواله ډلې سره سوله وشي. د برایټ بارټ خبرونې د هغه افغان د محکمې موضوع څېړلې چې امریکا ته د نشئی موادو په قاچاق تورن دی او د امریکا یوې محکمې په لس کاله بند محکوم کړ. د خبرونه په وینا ګڼ شمیر امریکایان د نشئی موادو د کارولو په سبب له ژوند کولو بي برخې شوي چې په حقیقت کې د افغانستان د نشئی موادو قربانیان دي. خبرونه وایي امریکایانو ته د دې افغان جرم لدی کابل هم ډیر درون ښکاری چې لوی خوې په قاچاق کړو نشئی موادو د امریکایانو ژوند له خطر سره مخ کړي. له بل پلوه لدی د رکتر لاسه شوی پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د جګړې د ماشين د پیوړی کېدو سبب شوي چې دا جګړه هم د ګڼو امریکایي او افغان سرتیرو د ژوند په بیه تمامېږي.
پاکستان وای په لوړه کچه له نړیوالو سره ژمنه کړې چې د تروریستانو د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي لپاره به مقررات سختوي او د عمل پلان به جوړوي. د پاکستان د مالیه یا خزانې وزیر شمشاد اختر پرون شنبه د پیسو سپینولو د مخنیوي او څارنې ادارې اف ای ټی اف ته وویل هیواد غواړي د تروریستانو د تمویل د مخنیوي لپاره د ټول حکومت په سویه اقدامات وکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې د پاکستان د مالیه وزیر ډاکټر شمشاد اختر چې په غونډه کې یې د پاکستانی هیئت مشري کوله هڅه وکړه چې د پیسو د اختلاس د څار نړیواله اداره قانع کړي چې پاکستان د تروریستانو ته د پیسو د ورکړې د مخنیوي په برخه کې ګامونه اخیستي دي، خو استدلال یې ځای ونه نیو. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر تور پوری کړ چې د څار اداره د متحدو ایالتونو او هندوستان تر فشار لاندې ده، او دغو دواړو هیوادونو ترکیه، سعودي عربستان او چین هم دې ته هڅولي چې پاکستان په دې لیست کې ومنل شي. د پاکستان د مالیه چارو کمیسیون د جون په شلمه په خپلو مقرراتو کې د پیسو د اختلاس او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي په برخه کې یو شمېر تعدیلات راوستل، خو داسې ښکاري چې د اصلاحاتو دغو وعدو هم په خړ لیست کې د پاکستان د شاملېدو مخه ونه نیوله. د ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی، پاکستان په دې خاطر په دې لیست کې شامل کړ چې د دوی په وینا پاکستان په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو د مالي تمویل سرچینې نه دي وچې کړي. د پاکستان په اړه د دې پرېکړې یو بل دلیل هم په دغه هیواد کې د افغان طالبانو پناه ځایونه او د حافظ سعید په څیر د ځینو څیرو فعالیت بلل شوی چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا په تور لیست کې شامل دي. امریکا او د جرمني په شمول اروپایي ملګرو یې د دې پرېکړې ملاتړ کړی دی. یوازې ترکیه او چین مخالفت وکړ، خو د هغوی مخالفت د پرېکړې مخه ونه شوی نیولای. د سږ کال په فبروري کې پاکستان په تور لیست کې شامل نه کړل شو او دې هیواد ته وخت ورکړل شو چې د تروریزم د ملاتړ په برخه کې خپل دریز بدل کړي. تیر ځل په دې لیست کې د پاکستان د شاملېدو په وړاندیز د امریکا متحده ایالاتونو د اوبښي تیر ځل په دې لیست کې د پاکستان د شاملېدو وړاندیز د امریکا متحده ایالاتونو وکړ او برېټانیا، فرانسې او جرمني ملاتړ وکړ. د اف ای ټی ای په نوم بین الحکومتي اداره چې اووه دېرش هیوادونه یې غړیتوب لري، په 1999 میلادي کال د پیسو مینځلو او د تروریزم د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره جوړه شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ښارونو کې خلکو د حکومت د ولسمشر ترامپ د مهاجرت د پالیسیو پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. زرګونه کسانو پرون په دې برخه کې د جدي تغییر غوښتنه وکړه. تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو په مختلفو ښارونو کې زرګونه کسانو پرون د حکومت د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد مظاهره وکړه. په واشنگتن کې پرون سپینې ماڼۍ ته مخامخ پر څلور لارې مظاهره کوونکو ویل هغه خلک چې له غیر قانوني لارو د امریکا د متحده ایالاتو پر لور مهاجرت کوي باید د امریکا د سرحدي ساتونکو لخوا له خپلو ماشومانو جلا نه شي. کوم شران چې له مهاجرینو سره سوی امریکایي نه دی، امریکا په مهاجرینو او پاده سوی ده. موږ پوهیږو چې اصلاحات باید راسي، خو هغه اصلاحات په بله لاره هم راوستلی سو. مظاهرچیانو په هسپانوي او انګلیسي ژبه شعارونه لیږدول او نارې وهلې چې د مهاجرینو کوچنیان پیدا کړئ. په واشنگتن کې مظاهرچیانو وروسته د امریکا د عدلیې وزارت تر ودانۍ مارش وکړ. د امریکا په تگزاس ایالت کې چې د مکسیکو پر سرحد پروت دی، مظاهرچیانو د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې مهاجرین دې د هغوی له ماشومانو نه بیلوي او هغه ماشومان چې له میندو او پلرونو بیل شوي باید له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د غیر قانوني مهاجرینو پر ضد د صفر زغم پالیسي غوره کړې چې پر اساس د امریکا سرحدي پولیس کولای سي چې هغه کسان چې له غیر قانوني لارو د امریکا متحده ایالاتو ته ورځي توقیف کړي. د امریکا د حکومت د پالیسي پر اساس سرګونه ماشومان چې له میندو او پلرونو سره متحده ایالاتو ته ورغلي وو د خپلو میندو او پلرونو جلا شوي او پولیس یې په ځانګړو سیمو کې ساتي. د غیر قانوني مهاجرینو د ماشومانو لپاره د دغو ځانګړو ځایونو د عکسونو خپرېدو پر ټولنیزو رسنیو غوغا جوړه کړه. وروسته بیا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د کورنیو د جلا کولو پالیسي بدله کړه او په کانګرس کې د امریکا د خلکو استازو د مهاجرت په قوانینو کې د پراخو اصلاحاتو هڅې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرو د ورتګ مخنیوي به وکړي او په ځانګړي ډول یې د لاتیني امریکای خلک په نقشه کړی وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو پالیسیو دفاع کړې او ویلي دي چې د امریکا د قوانینو د عملي کولو لپاره کار کوي. هغه د امریکا متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرینو ورتګ او د جنایي جرمونو زیاتېدل په خپلو کې مرتبط بللی دی.
په امریکا کې یو پلورنځی د بې چلوونکي موټرو د یو سټارت اپ په مرسته د خلکو کورونو ته د وسایلو پر رسولو کار کوي. اوس هم په ډیرو هیوادونو کې یو شمیر خلک د انټرنیټ له لارې له سترو پلورنځیو څخه سودا کور ته راغواړي. خو د کروګر پلورنځی چې د امریکا په بیلابیلو سیمو کې ګڼ پلورنځي لري، د اوتومات روباټونو د ان یو آر او سټارت اپ په همکارۍ د بې چلوونکو موټرو په وسیله د خلکو کورونو یا خپلو مشتریانو ته سودا لیشي. د بې چلوونکي موټر به د سشکال په منی کې په ازمیشتي ډول د خپلو مشتریانو کورونو ته د هګیو، وچې ډوډۍ او شیدو په شان وسایل ورسوي. دوی ندی ویلی چې دا ازمیشت به د امریکا په کوم ایالت کې وکړي، خو د کروګر پلورنځیو مسؤلانو ویلی چې له بې چلوونکو موټرو څخه به په ټول امریکا کې کار واخلي. کروګر په امریکا کې 2800 پلورنځي لري. مشتریان به په خپلو موبایلونو کې د یو اپلیکیشن په وسیله جنس غوره کولی او فرمایشې ورکولی شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 8:30 دی. د روانې خبرونې په دوام کې دوهونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته لاړ. ارګوای چې ولسمشر غنی به د سفر په لړ کې د ننګرهار د زربستری روغتون د بنسټ د ډبرې د شودو ترڅنګ د دغه ولایت له مشرانو سره وویني. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشرانو پرون شنبه د جنوبي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي سره د سولې پر پروسې خبري وکړې. په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالې سختدریځې ډلې د شاري شبکې د بریدونو مشر په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. د هلمند د سولې کاروان وایي د حکومت له لوري د اوربند ختمېدل له دوی سره د شوي ژمنې خلاف کار دی. او د پاکستان حکومت وایي د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو لپاره په پاکستان کې د اوسېدو موده 3 میاشتې نوره اوږده کړې ده. زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
د تاندي تانګي درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې شاوخوا 700 کیلومتره لارې پلی وهلي او له هلمند څخه کابل ته په دې نیت راغلي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دایمي اوربند او سولې ته راضي کړي. دوی څنګه دا سفر پیل کړ؟
بل لارې مونږ درلودل مجبور سولې چې د مشکلګه شهر راووزو.
په دې لارې کې کوم ستونزو سره مخ شول؟
بعضي خلکو ته دا سوالم پیدا کیږي چې څنګه رااله پزړه باندې نه معلول پزړه باندې روګم.
او آیا دوی به خپل هغه هدف ته ورسیږي چې دومره ستونزې ورته غاللی؟
هغه هلی چې موږ لرو هغه کېدای شي پوره شي.
دا به د تاندې څنګه په دې خبرونه کې را سره واوري چې همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم.
د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې جګړې شوي، خو هرې جګړې یو پای لرلی. په افغانستان کې چې د جګړې 40 کلونه کېږي، لا یې هم ښکیل اړخونه په ختمولو نه دي بریالي شوي. خو اوس یو شمېر افغان ځوانان غواړي رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی په همدې نیت له روژې مخکې له هلمند څخه کابل ته پلي را روان شول. له هلمند دغه سفر اتو ځوانانو را پیل کړ، خو وروسته په لاره کې د نورو ولایتونو ځوانان او سپینګری هم ورسره ملګري شول چې کابل ته په را رسیدو یې شمېر له واوخت. د دې حرکت غړی عبدالمالک همدرد وایي په لومړي سر کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې خیمه ووهله او په همدې خاطر یو پریکړه لیک صادر کړ چې پکې د جګړې لښکیل واړخونو یې د دایمي اوربند او سولې غوښتنه کړې وه. خو کله چې په هلمند کې دا غږ وانورېدل شو، نو کابل ته یې د پلي سفر نیت وکړ.
دا تصمیم ونیوئ د سول پر درویشتمه چې
دا حالت باید بدل کو او روز خپل نو بل لارمونه درلودل مجبور رسول چې د مشکلګه شهر روز یا د هلمند روز او کلی پر کلی وګرځو او ولسوالی پر ولسوالی ولایت پر ولایت چې بل اخره د نن تر کابل پر راغلم.
دا سولې ولسی حرکت غړي ستړي او تڼاکي په کابل تر راغلل، خو دوی ټول وایي لا جګړې دومره رنځېدلي چې ستړي او د پښو تڼاکي ورته هیڅ نه ښکاري. د همدې حرکت غړی لال محمد ظهیر خپل هغه خاطره راته یادوي چې دا روژه ماتي لپاره یې ډوډۍ نه درلوده.
ډوډۍ نه وله وروسته چې بیا ډوډۍ هم پیدا کړله، د روژه ماتي ډوډۍ هم پر اوولس بجې وخوړله. سهار مې بېرته وختي حرکت وکړله، ملګرو نه ټول نه شاته روان ولم، هم ستړی مو هم پخو درکو ژړلې مې ځان سره، او په خپل هغه باندې مې چې ملګرو ته مې کتلې کوشش مې کوه چې پاتې نه سم او ورپسې منډې وهم. ستونزې ولې هغه ستونزې خیر مونږ په هیڅ نه حساب وو، ځکه چې په جنګونو کې مونږ ډېرې ستونزې لیدلې دي، زمونږ خویندو میندو ولس، نو په دې خاطر باندې هغه ستونزې مو چې لیدلې دا ستونزې مونږ هیڅ نه ګڼو.
د سولې په ولسی حرکت کې داسې ځوانان هم شته چې په وجود روغ نه دي، خو بیا هم دغه لوی مزلې کړی. دا دوی لړلې یو هم سردار محمد سروري دی چې په لکړو ګرځي. دی وایي د خپل ولس بې وسۍ او مینې دې ته اړ کړ چې د سولې لپاره دا وخت سفر وکړي.
دا چې زه په یوه پښه باندې معلول یم، دغه بعضې خلکو ته دا سوال هم پیدا کېږي ته څنګه رالی، په زړه باندې نه یم معلول، په زړه باندې روغ یم. دا هر څه د وطن نیمګړتیا درد غم مشکې وینې تویول، د دې هر څه احساس ما په زړه کې وو، نو زه کرار روان شولم. خو اوس هم که تاسو داسې قضاوت وکړئ چې دغه زما دغه ستړیا چې د هلمند څخه در دې ځای پورې په پښو باندې راغلی یم، یا په دا معلول پښه باندې راغلی یم، او په دې وطن کې دا څلوېښت کاله چې کوم رانه سوی دی، دا پرتله کوي، دا بېخي چیم نه دی.
د کندهار اوسیدونکی ظهیر احمد زندانی بل هغه ځوان دی چې دواړه سترګې دید نه لري، خو بیا هم له دې حرکت سره له کندهاره پلی کابل ته راغلی. ظهیر زندانی څلور کاله مخکې له کندهار څخه هرات ته روان و چې په موټرې چاودنه وشوه، خور یې وسوځېده او له سوځېدو وروسته مړه شوه، او ورسره ده د خپلو دو سترګو دید له لاسه ورکړ. دی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د دوی د سولې غږ بدرګه کړي.
په کور کې چې کله ناست وم او دا بې د سولې ولسي کاروان چې مې کله تعقیب کړي، نو بیا ما ته د زړه درد درلودی، د زړه درد اجازه نه راکول چې نور زه په کور کې کښېنستلی وای، نو بیا ما ته د سولې غږ را بدرګه کوي چې زه یو متضرر کس یم، ما دواړې سترګې د لاسه ورکړي دي، نو اول زه سوله غواړم او زه په سولې پسې مې حرکت راکړی دی، د هغه مې غوښتنه ده. نورو ځوانانو او د وهم ولس مې دا خواهش دی چې موږ خو دارې در داسې کې پرې ځان ستړی کوي درته رالو، نور نو بس موږ در کار وانه سره یو ځای ملګری سي چې دا رسول ژغ در افغانستان در کلو در مسجدانو پر ورسو چې مش سوله غواړو، زکه کوم مش سوله نه غوښتلای، مرزه په پټو سترګو نه روانې دلم، زم د ازما د پټو سترګو لیاز خاطر وکي افغانانو د سولې ژغ وچت کې کپ کور کې کپ کلی کې کپ مسجد کې.
د سولې ولسی حرکت غړي وای په لار کې له سلو زرو زیاتو کسانو سره لیدلی، او د سولې په اړه خبرې او بحثونه ورسره کړي. خو دا چې د سفر ملګری ولې د سلو په شاوخوا کې دی او تر دې ډیر نشول، د همدې حرکت غړی لال محمد ظهیر راته وایي.
ځوانان سره مو ویل د پلارک باندې ځوانانو چې رښتیا سي ملاتړی وکړي، عمل ته راسره چیغې وهلې، او اوس هم هغه ځوانان په هماغه ساحو کې د اوربند اوږدېدو په هغه کې مظاهرې کوي، لاریونونه کوي، نارې وهي چې اوربند وغځول سي، او دا چې راسره رانغله ستونزې لري خلک، کورني مشکلات وو یا فامیلي ستونزې ولي، او یا به داسې وو چې دوی ویلې د حرکت سره یو ځای کېږو، روژه وله اختر را روان وو، اته د کور نه د اجازه په خستلو باندې چې چاته به اجازه نه ورکوله، په دې خاطر باندې رسر نه دی وځي.
په ټولنیزو شبکو کې که څه هم یو شمیر کسان د سولې د ولسی حرکت په اړه ملاحظې لري، خو اکثره یې هرکلی کوي او د سولې په برخه کې د دوی هڅې ستایي. اوس به څو ځوانانو ته غوږ شو چې د سولې د ولسی حرکت په اړه خپل نظرونه راسره شریکوي.
ابراهیم ایمانیا: دا ډېر ګټور تمامیږي، خلک په دې پوهېږي او نړیوال په دې پوهوي چې ګوره افغانان جنگ نه غواړي، نور تاسو دلته جنگ بس کړئ.
مارس بریمن یما: دما په نظر د سولې کاروان چې دا د ټولنې هغه مرکزی هسته چې دا هغه ځوانان دي، که چرته ځوانان سره لاس ورکړي، ځوانان سره په یو خل شي کولای شي چې بالکل سوله راولي او د دې وطن لپاره خپل انرژي په مثبتو لارو ولګي.
آیا د سولې ولسی حرکت به د سولې د راتک په برخه کې ګټور تمام شي؟ هغه غوښتنې چې دوی درلودې تر کومه حده پوره شوي؟ له دې حرکت څخه په تاثر نور ځوانان د سولې په برخه کې څه کولی شي؟ دا او د سولې ولسی حرکت پاړه نوري پښتني زموږ همکار همایون هیباد د سولې ولسی حرکت لمشر اقبال خیبر څخه کړي چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم.
خیبر صاحب، تاسو یو لوی مزل واه او هدف مهم ډیر معلوم دی، خو فکر کوئ چې دغه یو حرکت به د سولې پر اتاک کې مرسته وکړای شي؟
زموږ عمومي موخه همدا وه چې یو بحث رامنځته شي، یو حقیقي بحث رامنځته شي، او له دې لارې ولس چې دا ولس کاله سیاسي انستیزي حالت ته بیول شوی دی، په غوږ کې تیزې تیزې چغې وروسي او راویښ شي او پوه شي چې د ځان په اړه باید خپله پرېکړه وکړي او د ځان په اړه باید خپله بحث وکړي. نو هغه بحث رامنځته سو، موږ په دې شي کې بریالي یو او تر اوسه هم مخ ته ځو چې له بحث نه وروسته نتیجه هم رامنځته شي. د نتیجې لپاره بلا هم تر دې خطرناک تظاهرات او حرکتونه ترسره کوو.
تاسو په داسې سیمو هم را تیر شوی چې هغه نام نه دی، طالبان پکې دی، طالبانو تاسو ته څه وویل؟ دوی سوله کوي، څه یې غوښتل؟
زموږ د حرکت شپې تقریبا له شپېتو زیات فیصده د دوی په سیمو کې وي، البته د محل طالبان پو. دوی به ویل چې له جنګ ستړي یو، سخت ستړي یو، که ولسی بړستن رامنځته شي او موږ ټول پکې پټ سو، هغه هیلې چې موږ یې لرو هغه کیدای شي پوره شي، او دغه تکراري جګړه پوه سولو چې نتیجه نه ورکوي. نو ځکه باید رویش بدل شي د مبارزې، او ستاسو رویش مو ځکه خوښ سو چې تاسو هم په پای کې غواړئ چې بهرنیان ووځي، خو ستاسو رویش د نه تشدد رویش دی، د نه جګړې رویش دی، او دا تر دغې طریقې چې موږ یې کارو تر دې موثر ده. نو ځکه ستاسو هرکلی ته راغلی یو.
تاسو څه غوښتل او آیا خپلو هغو غوښتنو ته ورسېدلی که نه؟
ولسمشر غني زموږ غونډې ته راغی، په هغه سرک چې موږ ناست و هلته راغی، راته زموږ ټولې غوښتنې ومنل چې زموږ هېڅ هیله نه وه. سره دې چې غوښتنې ومنلې، موږ ترې اضافه غوښتنه هم وکړله، او هغه مو هغه ډول وکړه لکه څه ډول چې زموږ کلیوالو راته ویلي وو چې تاسو ولسمشر داسې دریځ ته ودروئ چې موږ پوه سو چې دوی له خپلې ارادې افغانستان کنټرولوي که د بل ارادې نه. موږ هغسې وکړله، او دوی ثابته کړله یا ښکاره سوه په کې چې دوی هملته پرېکړه کولای شي، او هملته یې پرېکړه وکړه یو اړخیز یو میاشتنی اوربند یې وکړه چې موږ یې منندوی یو، زموږ هیلې را پوره کړلې. همدې ترتیب د شیخ مولوی هیبت الله څخه هم همدا هیله ده، همداسې د پذیرش او پذیرایي یو مرکز راته جوړ کړي، همداسې ورسره کینو، همداسې د ولس خبرې ورسره په هماغو الفاظو چې ولس راته سپارلې دي ورسره شریکې کړو.
طالبانو ستاسو اوربند ونه مانه، له دې وروسته به د طالبانو په وړاندې ستاسو دریڅه وي؟
موږ بیا هم هیله ورته لرو. زموږ هیله یوازې پیکه سوه، له منځه نه ده تللې، موږ بیا انتظار باسو چې زموږ هیله به بیرته را تازه کړي.
یو باور دا هم دی چې د افغانستان د سولې مسله ډیره پیچلې ده، او نشي کېدلی دغسې حرکتونه سوله راولي. دغو خلکو ته ستاسې ځواب څه دی؟
پیچلې نه ده، اوس فقط د پښو په تګ دا لویه موضوع رامنځته سوله، او اوس دا موضوع د بحث وړ وګرځېدله، هر څوک پرې بحث کوي. د افغانستان نږدې 15 میلیونه خلک دي، دا فقط 100 کسانو برمته کړي دي، یرغمل کړي دي، چې په دې کې ممکن یو 30-40 کسه د طالبانو په لیکه کې، یو 40-50 کسه د دولت په لیکو کې، او تر دې پاته د بهرنیان وي چې دغه ولس یې برمته کړی دی. ولس د ځان په اړه پرېکړه کوی سي، نو که ولس پرېکړه وکړه بیا دا 100 کسان هیڅ هم نه دي.
له تاسو څخه په تاثر نور ځوانان د سولې لپاره څه کولی شي؟
دا د اوس حرکتونه شروع شوي دي، له پېښور حرکت را شروع سو چې انشاءالله نن به راورسیږي، له خوسته را شروع کیدونکی دی، له لوګره زموږ کونډې میندې سار راغلې وې، دویل چې له لوګره حرکت را شروع کوو، او په دغه ترتیب هغه د غونډې پرله پسې په هغو سیمو کې چې موږ را تیر شوي غونډې ولاریونونه وسوله، چې دا ټول ډیر تاثیر ګزاره دي، او دا د ولس په ویښولو کې انتهایي رول لري. زموږ هیلم له پاتو هغو ځوانانو څخه ده چې په خپلو سیمو کې دي، سپینګیرو څخه چې په خپلو سیمو کې دي، فقط د ولس له دغه بې هوشۍ څخه راولاړ کړي چې د ولس د ولس کاله ستنې پرله پسې ورته لګول شوي دي. او ډیر اسانه لار یې دا ده چې یو مایک پیدا کړي، لوډ سپیکر پیدا کی چې نږدې په 800 افغانۍ دی او لس کسان سره غونډ سي نور په خپل سیمه کې د جنگ زید چغې ووهي. زند آباد او مرد آباد نور په درد نه خوري چې څوک دې مړ سي څوک دې ژوندی سي. فقط دی وای چې امن غواړو، جنگ بس دی، جنگ بدرنګ دی، موږ یې بدرنګ کړي یو.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. له ننګرهار وروسته اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمېر اندېښنې موجودې دي او د لغمان ولایت کومې سیمې له لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي. دا او د لغمان ولایت یو شمېر نور اړوند مسایل داونه د لغمان د امنیه قومندان سمنوال عبدالروف روزګانی سره مطرح کړی دی. قومندان صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه پایلې له انتخاباتي مسایلو کو. په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه را روانه ده او سمو د وروسته به انتخاباتو پروسه تر سره کیږي. وسلوالو طالبانو هم په دې برخه کې ګواښ کړی دی. وسلوالو مخالفینو چې د انتخاباتو پروسه به دوی په ټول توان سره له ګډوډۍ سره مخامخ کې او د انتخاباتو ناظر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت په برخه کې اندېښنې لري او فکر کوي چې شاید د نامنې پیښې انتخابات پرینک دي چې په شفاف ډول باندې ترسره شي. تاسو د لغمان د امنی قومندان په توګه دلته د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې څومره ډاډ ورکولی شي او څومره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو؟
تشکر. په حقیقت کې د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده، په دې کې افغانان ډېر اکثریت سره لیواله دي چې دې پروسه کې برخه واخلي، د دې پروسې سره حمایت کړي دي. زه داسې ځای ته چې تقریبا ناامن و، مرکز تازه فعال شوی و، یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای شو چې فزیکی حضور پیدا کړي، ولی په هغه ساحه کې په یوه ورځ په داسارې زورلم انترزر پورته خلکو نوملیکنه کړې وه. دا د خلکو لیوالتیا، دا د خلکو حمایت، دا د خلکو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. دښمن همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ملي پروسې ته صدمه ورسوي، نه تنها انتخابات او داسې نور. په تیرو وختو کې موږ د جمهوري ریاست انتخابات درلودل. لغمان ولس موږ سره په دې برخه کې کاملا همکار دی، هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبی دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیش کیږي چې ټکنالوژي او د دیموکراسي هغه آخري سرحد دی. مطمئن یم چې خاص ستونزه نه پیښیږي په لغمان کې. دا انتخابات به کیږي، دغه وسته چې وګوري دغه لومړی پروسه ختمیږي، دوم پروسه شروع کیږي. موږ د تمدګي لرو مواد هم تر هغه پورې انتقال شوی دي. ولس دا ډاډ ورکوي چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت، ناموس، شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې مو ورته ثابت کړی.
لغمان ته تاسو نوی راغلي یاست، تبن سیړنه مو کړې ده او معلومات لري دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو بلک تلګه په دې سورزو کې درک کړل؟
خو زه چې کله رالم په دوه ورځو د دولت چاته ولاړم. دښمن په هغه حد کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي او تعداد یو نیم هیوادوال یا خبر نه یې. زه د خپل بډګردانو سره او امیر صاحب امنیت می وخت د لشن کمانډان ولارم دولت چاته د لار کې اگر چې دغه خچرتلو یو نیم د زی وکړل ول پغات کینو خودی دوی هم اجرسی وی خلک دي دوی هم د منطقي استخبارات او تجاوب ګو دي دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشه چې دوی تور کې یا کلدار یا بل امتیاز چې ور کې دغه د خستو د پاره کوشش کې یو نیم زی ځان ظاهر کې د لغمان په د هر کونج کې د دوی وای چې په دغه ځای کې یم یعنی هلته موږ پسې ورځو پرسته چې دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري مقاومت موږ په مقابل کې خدای په زور څوک نشي کولی.
خو قومندان صاحب ستاسې اتاک دولت شاته د امنیتي سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی، خو یو شمېر سیمو ته تک د عامو خلکو ناممکن دی، دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی، دا خپله تاسې تهدید نه ګڼئ؟
تهدید دی، خو موږ بعضې ساحو کې مثلا پوستې فلس کړي دي تر پرونه پورې، دغه تېر قومندان صاحبانو هم ډېر تلاش کړی دي، کمربند پراخ شوی دی، تدریجي قدم قدم مخته ځو.
تقریبا د مهترلام ښار یو شمېر سیمې داسې نام نه دي چې لږ تر لږه څوک پکې نه شي ګرځېدلی، په ډاډه زړه باندې د حکین آباد او د بسرام او د یو شمېر نورو سیمو په ګډون باندې تاسو مخکې د امنیتي کمربند یادونه وکړه، د کوم امنیتي کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په بر کې نشي؟
بشرام کې اوس خاص مشکل نشته، یو ساحه تقریبا کله کله دشمن هغه هوایي ځنګوي جوړ کړي د پردی راوړي غلو پر کم در د سر کله کله په منځ کې جوړی ولې د کمربند بیرون دي، په داخله کمربند کې موږ هیڅ نه وستون نه لرو، د کمربند چې جاسې ودي د دې د خو تازادانه ټول متلام شهر وسیدونکو لغمن وسیدونکو کولای شي چې وګرځي.
یو بل ستونزه د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتي چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شات یوازې خپل ځان ساتي، او تقریبا په زیات ولایتونو کې دغه هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی هم دي. موافق سید خبر سره
تر یو هدا پور لولس تشویش هم په وخت کې درځي چرغلې ما درته ویل چې حتی ماته کابل خلک راغلی هغه مې نه دلدلی، زه په دوه مورات دولت شاته تللی وم چې په وکاله یعنی هلته څوک نه وتللی، یعنی اوس زه خپله دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس په زما آواز اوري، او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پرته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالي سیمېټو د شاسه نه قومنداني کوو نه امریت کوو، موږ د خلکو خادمان یو، د خلکو په منځ کې بو او د خپل اخیری سرتیری په څنګ کې بو، موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمېټو دیوالو شاته موږ گزاره کم کوو.
ل قرغیو ورخوا په د الینګار او د لشنګ بغډون شاید د دولت شاه او د بادپخ لو د ولسوالۍ له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولري چې لول سره برخورد سم نه دي، او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجې ورکړي دي. د غستون د سومره منی او کمنیا نو د مخنیوي د پر پیسو
هغه شکایت چې په نورو ولایتو کې دی په لغمان کې ییبه ردوه مینه. یو خبره ده چې دغه موږ محلي پولیس موږ ملي پولیس د دې ټولنې مسؤل دي، یعنی موږ نسو کولای چې دا پولیس په ډیره لوړه کچه وارځو او ټولنه په پکښه ته ساته وارځو، نه نسی کېده د ټولنې مسؤل دي. ولی یو خبره ولس را سره ومني تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې دغه پولیس چې موږ سره کملي دي که محلي دي تر پرونه به د شکایت ول کله چې د پولیسو فو ترغلي دي، د موږ تابع د سیستم او د قواعدو کړي دي. هغه سړی چې پرون مثلا بعض ځای کې شاید شکایت جنو نن هغه د نن هغه بانک ساتي، نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي. ستونزه ما اولینه خبره محلي پولیسو ته دا و از دې څخه د ولس سره پداسې اسلامي اخلاقي افغاني برخورد غواړم چې خلک باید راضي او د خلکو زړونه باید الله سره وړ.
فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونز اصلا امدي جوړه کړی د دوی ملکان دي قومي سپنګيري دي او دوی په کلی کې خپل تربګني لدی پلار نه پالي.
په کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعض ساحو کې داسې ستونزې وي، مجموع کې نه سره د ولای ځکه د موږ ټوله نه ده، نو دغه خو نه د جاپان وارد شوی دی نه دغه ټولنې مسؤول دی مخه مارچ وکي. په لغمان کې داسې ستونزې نشته، ما معلومات کړي دي نشته داسې خاص ستونزې نشته. بیا هم که چیرې زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه بیا مارچ کوم چې هغه به کچیر و چیرې چې کار اشتباهي کچیر اشتباه کړی و اشتباه به هغه ورته چې دا د اشتباه کړی ده او کچیر قصدی و یا دا موضوع نه لیدل بیا نو دا تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی
د داعش یا اسلامی دولت ډلې د جنگیالیو د تهدید پاړه سمره اندیښمن یا سی راپورونه وای چې اوس داعش اسلامی دولت ډله لنګرار ورسته په کونړ کې دوی د قدم د کې خودلو حاصل کوي همدارس په نورستان کې د دوی شتون محسوس شوه دی په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان د پاره سمره تهدید کیدلې شي او کیا اساسي معلومات سدي چې دلتم دوی فعالیت پیل کړی دی که څنګه
په لغمان کې فزیکی حضور نه لري داعش تر کومه حده چې موږ هغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي د شل تر 15 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي لیدل سوي دي مشترک پورونه راغلي دي د څه دي دا داعش او دا طالب مشترک پویو په مجموع کې د استخبارات نو منطقي خاصتا نایسای روزل سوي ډله ده طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکالو کې فیصله یو دغه کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي داعش مخته کړی دي داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي دغه جنایتونو مجموع کې طالب او داعش ورونه دې سره یعنی د خاص فرق نهسته طالب هم پلورانی یا غیم رانی دا انسان وژنی یا غیم انسان وژنی خو هغه په څه قساوت سره یعنی په څه بیرحمی سره دا عمل کوي نو موږ به کوشش داسې وکړو په مجموع کې ولس مې هیله دا چې دغه ترورستي ډلې ټول په دې پوهیږي چې دا د نه بچی جګړې یا د نو د پردوی د جګړو مواد سوخت دي نو د دې په مقابل کې ولس هم اساس دي دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي طالب هم بازایو کې ورسره درګیر دی په کونړ نورستان کې څو ور برخردون سره کړی دی دوی یو بل سر ګروپانو خمنانان سره وجلې دي ان شاء الله د خاطر خاص توند نه کی
د روسي پښتنې په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې کته د ویا په کارونو باندې سمره منفي تاثیرات ستاسو په نظر باندې درلودل شي
لغمان کې په حد کې نه څوک نسته چې دوی خاص ننګونه وکړي د نظام په مقابل کې یا مثلا موږ دغه کاری پروسیجر دوی را اخلال کې داسې څوک نشته داسې ځکه ټول رسیدلې خلک دي وکیلان هم ډېر د شورا ولایتي شورا وکیلان یعنی هر یو چې کښېنستلې یا مثلا بعض ځایو کې دوی ویناوې کړي دي ډېر ملي روحیه لري ملي روحیه لري او زه د دوی څخه مننه کوم ځینې خوشاله
ډېر زیاته مننه کوم
ستاسو څخه ډېره مننه بیا هم تاسو ته شراغ لاست وایم شکر مننه
مخمره تاو دری جا استاد چرفل غمی مستر گبری شاوینا مخمره